نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربي زدنا علما، اللهم فقهنا في الدين، اللهم إنا أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. آمين يا رب العالمين. ننبا إن شاء الله منغا دا سورة البقرة دا آية نمبر 153 نواخلا دا 163 پوري كوو، يعني دا دري پنزوز دا پاسا سلم آيات نواخلا دا دريش پيتو دا پاسا سلم آيات پوري. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا، اي خلقو چه ايمان مراوڑه ده، چه کل هم ايمان والو تخطاب کیگی نو پده طريقه با رازی. استعينو، مدد غاڑه، دا مونگ پا ایا کنستعين کی ویلی ده، بصبری دا صبر سرا، والصلاة او دا منز. ان بشک الله تعالى مع سرد الصابرين الصبر كولو والو. فاخير كي يا نون دي ندا جمع دي. ولا او ما تقولو تسواي لمن هغتا يقتلو چهاغ قتلشي في سبيل الله لألا فلاركي اموات مرو، بلکہ احیاء جوندی، ولیکن لیکن، لا نا تشعرون تاس شعور لرئی، و او لنبلونکم دلتا لا جدا دے، نبلو جدا دے، نا جدا دے، او کم جدا دے. دل مطلب دے البتا یعنی یقیناً، او کتاسو فلیبلونکم کی وګورئ نو په نون مشدد باندې زور ورکړی کیږي، او د دې معنوي چې ضرور پنبلو کی د نون مطلب دی مونږ. با لام او واو دا د بلا نه دی، او بلا ازمایش ته وایي. نو بلا په عربی کې غټ ازمایش ته وایي. کوم تاسو البته مونږ به ضرور ستاسو ازمایش کوو. بشیئن بی سرا، شیئن دا سیزنو، من الخوفی دا یری سرا، والجوعی او دا الوگی سرا، او دا داسی الوگی توائی چی دا انسان خوراک کولو تزلو کیگی. و نقصن او دا نقصان، من الاموالی دا مالونو سرا، والانفوسی او دا جانونو سرا، والثمرات او دا میوو سرا. وبشر دا فعل امر دے، حکم دے چې خوشخبری ورکړی الصابرین صبر کولو والو لا، الذین هاغه خلق، اذا چې کله اصابت دا د صوب نه دی، صاد واو با، او صوب وایي چې کله یو نخه په صحیح ځای باندې ولګي. اصابت مؤنث دی ځکه چې په آخر کې پتا باندې سکون دی، او مونس په دې وجه استعمال شوی دی ځکه چې مخکې مصیبت راغی. نو اصابت هم رسی هغوی ته مصیبتون، مصیبت د مصیبتون او اصابه یو روټ ورډ دی. قالو هغوی وایي، انا بېشکه مونږ لله د الله دپاره یو، و انا او بېشکه مونږ الیه داغو طرف ته راجعون واپس کېدو والیو. اولئک دا هغه خلق دي، علیهم په هغوی باندې صلوات عنایتونه دي، یعنی مهربانی دي، سسیس طرف ته متوجه کېدل. من ربهم ده غيد رب ده طرفنا ورحمة أو رحمة أولئك أهم دا خلق دي هم چهوي المهتدون هداية من دوال دي دلتا دا أولئك مطلب دي چهم دا خلق دي أو بيا هم ورسرا راغل دي چهوي نو پا دي كي دير تاكيد دي نو پا دي دير زور ورکل شوه دي دلتا دا سخکاري لکه چه تاسو تخيلي کیگي چه او گوري هم دا خلق دي هاغ خلق إن بشك الصفا صفا والمروة أو مروة من شعائر الله دا دا شعائر الله ندي دا شعور ندي دا الله دا نخو ندي يعني چيو شي دا چا نخوي فمن پس چي سوك حج حجوكري البيت دا الله دا كور أو يا اعتمر عمروكري دا دي روت دي عين ميم را اباد ولو توائي دا بدا تپ تفسير كي بيان کرم فلا ننشتا جناح سگنا عليه پهغو ان چي يطوفا هغا توافو كري بيهما دا هغيدوانو يعني دا صفا او مروا ومن او چي سو تطوع دا خوشالي سرو كري د دې سره اطاعت هم دی یو اطاعت هغه فرمانبرداري ته وایي چې هغه د خوشحالۍ سره وشي خیرن سنیکی فإن نو بېشکه شاکرن شاکر وایي چې څوک شکر کوي چې دا د انسانانو دپاره راشي نو د الله تعالی د نعمتونو شکر ادا کولو واله او شاکر د الله دپاره هم راځي چې کله د الله تعالی دپاره راشي نو د هغې مطلب وي قدردان عليم علم ولا إن الذين بشكها خلق يكتمون دارك تمانا دي شسوك پتوي من تكتمون هم ويله دي ما هغشي أنزلنا نازل كريم من البينات دروخان نخنا أو دا دبينا جمع دي بينات والهدى أو دهدايتنا من بعدي فصل دینا ما سچی بیناهو واضح کرمون هغا لین ناسی دا خلق دا پارا فی الكتابی پا کتاب کی اولائکا دا هغا خلق دی یلعنو هم الله یلعنو لانت کوی هم پا غیبان دی اللہو اللہ تعالی ویلعنو هم او لعنت كوي باغوي باني اللاعنون لعنت كوالوالا إلا سباي الذين دهاغ خلقنا تابو چي توبكري وأسلحو أو إسلايوكرا وبيانو أو بيانيكرا فأولئك نهم دهاغ خلق دي أتوبو دادا توبنا دي د توبې لفظ الله تعالی د پاره هم راځي او د خلکو د پاره هم راځي چې کله د خلکو د پاره راشي د بنده توبه سوی پاغي کې بنده الله تعالی طرف ته واپس کیږي یعنی مخکې هغه د الله تعالی نه لري وو ځکه چې ګناهونه یې کول اوس چې هغه الله تعالی طرف ته واپس کیږي نو هغې ته وایي توبه کول او الله تعالی تواب دی یعنی الله تعالی چې د بنده نه ناراضه شوی وو دا هغو دا گناهونو پا وجه نو اللہ تعالی پا هغو بانده مهربانه شو نو پا اتوبو کی زو مهربانه شم علیهم پا هغوی باندی و انا او زو التوابو پا دی که دیر مبالغه دا یعنی بار بار توبه قبلوی الرحیم بار بار رحم کوی ان الذین کفرو بیشک هاغ خلق چی کفری کرده اولا دا ایمان والاو خبرو شوا او اس راغی ان الذین کفرو ها خلق چی کفری کرده و ما تو او هغوی مرشو و پده حال کچی هم هغوی کفارون کافرانو اولائکا هم ها خلق دی علیهم پا هغوی باندی دادا علا او همنا جور دی لعنت الله دا اللہ تعالی لعنت دے والملائکتی او دا فرشتو والناس او د خلقو اجمعين د جمانه دي یعنی د ټولو خالدين هميشه بوسي فيها په هغه کې لا نبا يخففو کمیږي دا د تخفیف نه دی یعنی کمی کول سپکول عنهم د هغوینا العذاب عذاب ولا او نا هم هغیلا ينظرون هغیلا با مهلت ورکړی کیږي و الهکم او اله ساسو اله اله دی واحد صرف یو لا نشتا اله سوکلا إلا مگر هو هغا الرحمنو دير زيات رحم كوالوالا الرحيم بار بار رحم كوالوالا الحمد لله دا ديزي پوري زمون ترجمة ختم شوا او اس با ان شاء الله مونغا تفسير كو دا نلسامير كو دا سورة البقرة دا آيات نمبر 153 نواخلا دا 163 پوري يو ركو دا يا أيها الذين آمنوا اي إيمان والو استعينوا بالصبر والصلاة مدد غاري دا صبر سرا أو من سرا دا دي وقت پوري منتسويلي شوي دي پتر سبقي چي الله تعالى أمت مسلمة دا دين دا پارا چند کرده دي دا طول انسانيت پا مخي یعنی اس بدا امت حق کار کوي کوم چې د انبیا یعنی د نبیانو کار دی ولی د انبیا کار آسان وو د هغوی کار خو ډیر مشکل وو په هغوی باندې خو ډیر مشکلات او مصیبتونه راغلي وو د نبوت نه مخکې هغوی ښه ښکلی ژوند تیروو خو چې هغوی ته کله نبوت میلاو شو نو په هغوی باندې بیا ډیر مشکلات راغلو تاسو وګورئ د نبی کریم صلی الله علیه وسلم ژوند ته او د شعیب علیه السلام ژوند ته هغو ته به قوم وی چې ستانه خو زموږ ډیر توقعات وو مونږ خو وی چې ته به زموږ دپاره ډیر ښه ثابت شي او ابراهیم علیه السلام ته وګورئ چې تر څو پورې هغو تبلیغ نه و کړی نو هر څو ټیک وو خو چې کله هغو تبلیغ شروع کړو نو بیا هغو ته خلک په اور کې راچولو دپاره تیار شو او د ملک نه هم د ویستو دپاره تیار شو نو د انبیا په ژوند کې مصیبتونه ولی راغلل چې کله هغوی د الله د دین دعوت شروع کړو نو دا آسان کار نه و اوس چې امت مسلمه له دا کار ورکړی شو او هغوی ته ویلی شو چې تاسو د الله د طرف نه چوز شوی امت یی چې تاسو ګوا جوړ شئ د خپل عمل سره د خپلې ژبې سره او بیا به څه کیږي مشکلات به راځي نو د دې مصیبتونو نه به بنده څنګه وځي د کوم ځای نه به مدد راځي نو الله تعالی د هغې نسخه ورکړه یا ایها الذین آمنوا ای ایمان والو تاسو مدد حاصل کړئ د څه سره بالصبر والصلاح د صبر سره او د مونځ سره دا دوه ټول الله تعالی راکړل چې تاسو د دې په ذریعه مدد وغواړئ اوس تاسو سره ټول یعنی سامان راغی د مدد غوښتو دا دوه سیزونه دي چې زما به په کار راځي په دې مشن کې په دې مقصد کې د الله د دین طرف ته په دعوت ورکولو کې ټیک ده اولنی شی څه دی صبر ګورئ چې کله هم الله تعالی نبی کریم صلی الله علیه وسلم له په قرآن پاک کې تسلی ورکړې ده نو سی فرمایلی دي چې اے نبی تو صبر وکړه تو برداشت وکړه تو اوس غمه چې کله هم په نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې مشکلات راغلن نو الله تعالی خپل نبی ته وی چې تا ته به صبر کولی او په سورة الانعام کې الله تعالی فرمایلی دی ولقد کذبت رسل من قبلک اے نبی ستانه چې مخکې کوم رسولان راغلي و کنه نو هغوی ته هم خلکو دروغجن ویلی دي او هغوی څه وکړل فصبرو هغوی صبر وکړو على ما كذب واوذو هغوی ته هم دروغجن ویلی شو او تکلیفونه ورلور کړی شو نو هغوی په داسې حالاتو کې څه وکړل صبر حتی تر دې چې اتاهم نصر الله راغی هغوی طرف ته زموږ مدد لا مبدل لکلمات الله د الله تعالی خبرې نه بدلیږي هم دغه شان به کیږي لیکن د الله مدد فورا نه راځي پته به ولګي چې د الله مدد د چا سره دی. اوله به تاسو صبر کوئ نو بیا به د الله تعالی مدد راځي. صبر څه شی دی او دا څنګه کیږي؟ صبر وایي برداشت کولو ته، خپل ځان قابو کولو ته، چې بنده های وای نه کوي، جړانګولا نه کوي. دا هغه طاقت دی چې د هغې په ذریعه تاسو د مشکلاتو او مسلو سره مقابله کوئ. داسې نه ده چې بنده فوراً وسلو غورځوي یا فوراً هر څه پرېږدي، د یو کار نه وتښتي. نو دا صبر نه دی چې کار درته لږ مشکل ښکاره شي او تاسو وایې چې نه، دا زموږ نه کیږي. تاسو له چې کومه عهده درکړې کیږي، اے امت مسلمه، تاسو ته به د صبر نه کار اخیستل وي. د دې دعوت په مشن کې به تاسو له ډېرې مسلې مخې له راځي. داسې ډېر سیزونه به راځي په دې لاره کې چې هغه به تاسو ته ګران کار ښکاري. څوک به درته خبرې کوي، څوک به درته خبرې اوروي، کله به در پورې څوک خاندي، کله به په تاسو باندې طنز کوي، مذاق کوي. بعضې وخت در له څوک جسماني تکلیف هم در کولی شي. نو هغه وخت تاسو داسې نه شئ ویلی چې موږ دا کار نه شو کولی او موږ دا پرېږدو، موږ د چا خبرې نه شو اورېدی. داسې به نه وي کول، بلکې صبر به کول وي. او د صبر مطلب وي په یو خبره په مضبوطۍ سره ادرېدل او کار جاري ساتل. کوسیلۍ او طوفانونه راشي نو تاسو به نه واپس کیږئ. په هغه وخت په ځان مضبوط ساتل. او دلته استعینو لفظ راغلی دی چې مدد وغواړئ، د الله نه مدد غوښتل، د صبر سره او مونځ سره. د الله د مدد حاصلولو دپاره څه ضروري دي او هغه څه دی؟ هغه دی مدد. کو چا حوصله وبایلله چې موږ په دې لاره باندې نه شو تللی، نو هغوی له بیا مدد نه شي راتلی. نو دا لاره د ګلونو سیج نه دی. دلته به قدم په قدم قربانۍ هم ورکول وي، مال به هم لګول وي، خپل ځانونه به هم قربانول وي، وخت به هم ورکول وي، خپل صلاحیتونه او طاقتونه به هم استعمالول وي. او دا هغه خلک کولی شي چې په چا کې صبر وي. که څوک وایي چې په موږ کې صبر نشته، موږ د خپل ځان او مال قرباني نشو ورکولی، وخت نشو لګولی. چې څوک قرباني ورکولی شي نو دا هم صبر دی. چې څوک صبر والوي سست نه وي نو د الله مدد به هغوی له راځي. او صبر دا هم دی چې د الله په رضا باندې راضي کېدل. نو په دې لاره کې به صبر کول وي. او دا پاوله سپاره کې هم راغلی وو، واستعینوا بالصبر والصلاه، او مدد غواړی د صبر او مون سره. او هلته راغلی وو، وانها لکبیره الا علی الخاشعین، چې صبر کول ډیر ګران دی، لیکن د الله نه چې څوک یریږي او عاجزی وي پکې، نو د هغوی دپاره دا آسان دی. ټیک ده، چې کله بني اسرائیل له دا منصب ورکړی شوی و، نو هغوی له هم دا هدایت ورکړی شوی و. کوم ځای چې د بني اسرائیلو خبرې شروع شوی وې، نو هغوی ته هم دا ویلی شوی و او موږ ته هم دا ویلی کیږي. ټیک ده، دا صبر چې دی کنه، دا د درې سیزونو نوم دی. یعنی د صبر درې قسمونه دي. یو دی صبر په اطاعت باندې کول، چې بنده د الله تعالی په فرما برداری باندې جم شي، مضبوطی اختیار کړي، چې کله د الله حکم راشي او په هغې باندې بنده عمل کوي، د هغو د لارې نه نه لرې کیدل، هغه لاره نه پرېښودل، دا دی صبر. خو هغه کار بنده ته ګران هم ښکاري، کار ګران دی، او د بنده زړه هغه کار کول هم نه غواړي، او د هغې باوجود هغه کار جاري ساتل. لکه کوزړو مونځ کول نه غواړي، سحر پاسېدل ګران وي او بیا هم بنده پاسي، دا شان په کلاس کې کېناستل ګران کار وي. زه ستړی شم، زمانه دا نه کیږي، لیکن صبر پکار وي د دې لپاره. کېنئ، جم شئ. کوم خلک چې وتښتي نو هغوی هیڅ هم نشي حاصلولی. دلته راغلو، درې څلور کلاسونه یې واغستل او بیا یې پرېښودو. بل خوا لاړل، یو څلور ورځې کېناستل او هغه یې پرېښودو. د دې مطلب دی چې په بنده کې صبر نشته. صبر هم د الله تعالی یو غټ نعمت دی چې دا په چا کې وي. نو دا صبر په څه باندې دی؟ دا په اطاعت باندې دی. بعضې خلک د اطاعت کار په ډیر جوش سره شروع کړي، لیکن په هغې باندې په مضبوطۍ سره نه ودرېږي. او د هغې وجه دا وي چې صبر پکې نه وي، صرف په جوش کې وکړو. بیا کو تاسو هغوی څو میاشتې پس وګورئ، نو هغوی هر څو ارته وکړي او بیا خپل پخوانی حالت ته واپس شي، خپل زاړو کارونه بیا شروع کړي. ځکه چې د الله د اطاعت لپاره صبر پکار دی. د الله اطاعت داسې نه کیږي، سلور روزی کار کول خو ډیر آسان وی پته خو هله لګی چې کله بنده د مرګ پوری د الله تعالی په اطاعت باندې وی او دا غي د پاره د صبر ضرورت وی کو ګران هم وی خو نه ماته په دې باندې للی دنه دنه د بنده ضرورت تنګیږي بور شي بنده زړی نه لګی ګران وی وتا دا هر سو در ته په دې ویم تک چې صبر صبر خو مونږ ډیر وایو خو زمونږ په ذهن کې صبر سوی مونږ ته پته نه وی چې صبر څه شی دی صرف د درې حروف نه جوړ دی خدا یو ډیر غټ سمندر دی دا په ټول ژوند باندې حاوی دی دویم صبر سو دی په معصیت باندې صبر په ګناهونو باندې صبر کول یعنی ستاسو زړه غواړي چې ګناه مې وکړي او الله تعالی ګناه کول منع کړی دی کو تو ځان د ګناه نه منع کوې نو دا صبر دی تاسو وایې چې نه زه دا کار نشم کولی تاسو ته د حرام پیسې موقع میلاویږي او په هغې کې ډیره پیسه ده خو تاسو ځان قابو کړئ چې نه زه دا کار نشم کولی نو دا دی صبر تاسو په دروغ ویلو سره ډیرې پیسې جوړولی شئ په فراډ کولو سره ډیر په ارام باندې مخکې تللی شئ او دا کار په ټوله معاشره کې خلک کوي او هغوی ته غلط هم نه ښکاري بلکې خلک هغې ته په ښه نظر باندې ګوري لیکن الله سبحانه وتعالی هغه منع کړی وي او تاسو هغه نه کوئ لکه لغړی جامع چول لکه بے حیائی سکارونه کول چې هغه په معاشره کې خلکو ته غلط هم نه ښکاري په هغې باندې هیڅ څوک هم سونه وایي او نه مو څوک منع کوي د هغې په کولو او تاسو ته تا څوک بد نه وایي په هغې لیکن تاسو یې ولې نه کوئ ځکه چې الله تعالی منع کړي دي او بیا په هغې باندې په استقامت سره تلل همیشه خپل ځان بچ کول د مرګ پوري د داسې کارونو نه ځان بچ ساتل دا صبر دی دریم قسم صبر څه دی د غم او تکلیف په وخت کې خپل ځان قابو کول خپل جذبات قابو کول خپل ځان کنټرول کول دا دی صبر پوه شوئ په دې خبره یعنی فوراً په یو خبره باندې شور او شکایتونه نه کول او دا هم ضروری نه ده چې مونږ یو خبره فوراً وکړو چې دا شی داسې دی او هغه سی دی بلکې خبره برداشت کول دې ته صبر وایي د بل نه بدل اخستل چې په کوم وخت کې بنده انتقام یعنی بدل اخستی شي د شکوې او شکایت کولو نه ځان منع کول او د مایوسۍ نه خپل ځان ساتل دا ټول صبر دی په داسې حالاتو کې مونږ خپل ځان ته کتی شو چې صبر څه شی دی چې کله څه مشکل په مونږ باندې راشي یا مسله راشي نو مونږ څه کوو ولې مونږ د الله تعالی په رضا باندې راضي یو مطمئن یو مونږ څه کوو پته نشته چې کله د صبر خبره راشي نو زموږ په ذهن کې ولې دا خبره راځي چې مونږ هغه بنده ته وایو چې صبر کوه صبر کوه بس دا معنی خو مونږ ډیره محدوده یعنی کمه کړه یعنی صرف په مرګ باندې صبر نه کو هر قسم پریشانی وي غم وي نو په هغې کې د انسان چغې نه وهي په ځان دې نه راږدي چې خپل ځان ووهي او داسې نه ده چې بنده فریادونه شروع کړي خپلې کپړې دي نشلوي نو تاسو په درې څلور سیزونو کې صبر وکتو د صبر والو د پاره بغیر د حساب کتاب نه جنت دی زه تاسو ته یو حدیث یم چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د صبر والو په باره کې څومره غټه خوشخبری بیان کړې ده ګوره خوشخبری هسې چاته نه میلاویږي چې څومره مشکل کار وي نو دومره غټه خوشخبری وي ګورئ که نه چې کوم بنده پی ایچ ډی کوي نو د هغې مطابق د هغو ډیګري وي صبر خو ډیر ګران کار دی او الله تعالی د دې په باره کې په خپله وفرمایل انها لکبیره چې دا ډیر مشکل کار دی نو مونږ زرو وایو چې دا کار مشکل دی او بیا مونږ وایو چې دا ډیر ګران کار دی مشکل ورته وایو او په قلاره باندې کینو نو اجر خو په مشکل کارونو باندې دی نو ولی جنت به په مفت کې میلاویږي ولی الله تعالی به دا نه ګوري چې اصلي صبر کول واله څوک دی الله تعالی به وله ګوري چې صبر کول واله څوک دی نو بیا یې په جنت کې داخلوي او چې چا صبر ونه کړو په وړو وړو خبرو باندې نو هغوی به څنګه جنت ته ځي فرشتې به وفرمایي چې د قیامت په ورځ به یو منادي ندا ورکوي یعنی آواز ورکول واله به آواز ورکوي چې صبر کول واله چرته دي هغوی له به بغیر د سو حساب کتاب نه جنت میلاویږي ځینې خلک به ودرېږي او جنت طرف ته به روان شي فرشتې به هغوی ته وایي چې تاسو کوم خوا روان یې هغوی به وایي چې جنت طرف ته نبی کریم صلی الله علیه وسلم به وفرمایي چې لا خو حساب کتاب شروع شوی نه دی. هغوی به وایي چې مونږ له حساب کتاب نه مخکې ځو. هغه به ترینه تپوس کوي چې ولی تاسو څوک خلک یې؟ هغوی به وایي چې مونږ صبر کول والی یو، مونږ د الله فرمابرداري کړې وه د مرګ پورې، د هغو د نافرمانۍ نه د مرګ پورې بچ وو، او د مرګ پورې په صبر باندې کلک ولاړ وو. هغه به ورته وفرمایي چې بې شکه بیا ستاسو هم دغه بدله ده، تاسو د دې لایق یې چې ځئ جنت ته او مزې کوئ. نعم اجر العاملین، څومره ښکلی اجر دی د عمل کولو والو. صبر ګران کار دی، لیکن د دې اجر وګورئ چې هغه بیا څومره غټ دی. نور خلک به پریشانه وي، حساب کتاب به ورکوي، او دوی به د حساب کتاب نه مخکې جنت ته ځي. سبحان الله! نو تاسو صبر کوئ، بیا به د الله مدد راشي تاسو له. او د صلا یعنی منز متعلق بعضی مفسرین ویلی دي چې د صبر تفسیر دی منز، ځکه چې دلته راغلی دی چې واستعینوا بالصبر والصلاة، چې مدد غواړئ د صبر سره یعنی د منز سره. مطلب منز ته صبر ویلی شوی دی. اوس به مونږ ګورو چې د صلا سره څنګه مدد غوښتی شي. په مونځ کې سوی بنده د هر طرف نه ځان کټ کړي او خپل توجه صرف او صرف الله تعالی طرف تکړي. داسې وي که نه چې څوک صحیح مونځ کوي نو په هغې کې هم دغه شان وي. زموږ په شان مونځونه خو صحیح مونځونه نه وي. او چې کله انسان الله اکبر وایي نو بیا بنده بل ځای ته ورسي او هغه بیا خپلې خبرې الله تعالی ته اوروي، او د الله تعالی سره چې خبرې وکړي نو هغه سپک شي، خپل غم الله تعالی ته بیان کړي. که مونځ د صبر په کانټیکس کې وکتی شي نو مونځ هم بنده ته صبر ښایي. په مونځ کې هم تاسو خپل ټول کارونه پرېږدئ او د الله په مخ کې ودرېږئ او د ټولې دنیا نه کټ شئ او یو الله ته مو خپل فوکس کړی وي. په هغه وخت کې نه تاسو خوړی شئ نه څکی شئ، صرف په مونځ کې ولاړ یئ. نو مونځ هم بنده ته صبر ښایي، او په مونځ کې ستاسو کنیکشن د چا سره جوړ شي؟ د الله سره. نو د الله سره د تعلق جوړولو او مضبوطولو دپاره څه دی؟ صلاح، صبر کوي او مونځ. دا دوه سیزونه به راځي نو د الله مدد به راځي. څوک څوک غواړي چې مونږ ته د الله مدد میلاو شي نو بس دا دوه کاره به ورته کول وي. او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په ژوند کې چې به کله هم مشکلات راغلو نو هغه به مونځ طرف ته منډه وهله. هغه مونځ چې په هغې کې خشوع وي، چې په هغې کې توجه الله تعالی طرف ته وي، چې کله بنده دوه رکعته نفل وکړي نو هغو ته سکون میلاو شي. الله تعالی ته پته ده چې مونږ 100% فوکس خو نشو ساتلی، خو زمونږ چې کوم کوشش وي که نه، زمونږ کوشش دا وي چې په مونځ کې مونږ خپل سوچونه ختم کړو او الله تعالی طرف ته متوجه شو، بیا سوچ لاړ شي او مونږ بیا خپل فوکس الله تعالی طرف ته راولو. نو اجر خو هم په دې دی، او په دې به الله تعالی انسان له انعام ورکوي چې دا بنده څومره کوشش کوي. وسوسې راځي، شیطان په بنده پسې لګېدلی دی، دومره هغه بنده تنګوي، دومره خیالات راځي چې هر شوی کار بنده ته په منځ کې رایاد شي. نو هغه وخت چې کوم خیال راځي هغه ستاسو په کنټرول کې نه وي، لیکن په خیال کې مشغولېدل دا د انسان په وس کې وي. دا ستاسو د وس خبره ده چې تاسو په هغې کې مشغول کړئ ځان او یا ترې نه ځان کټ کړئ. خیال راغی او تاسو فورا د هغې نه ځان جدا کړو چې نه نه، زه خو په مونځ باندې ولاړه یم او خپل مونځ طرف ته مو توجه جاري وساتله چې دا زه سویم. نو انسان په خپل مونځ کې چې کله توجه الله طرف ته کړي، د دې په ذریعه هم هغه د الله نه مدد غوښتی شي، نو بیا د الله مدد راځي. او چې کله مونږ ته د الله د مدد ضرورت وي نو مونږ څه کوو؟ یو ته فون کوو، بل ته فون وکړو، هغو ته مو خبره وکړه، بل ته مو وکړه، او دا دوه کارونه نه کوو چې کله هم زمونږ د الله تعالی مدد ته ضرورت وي. خو هر قسم کار وي نو دا نسخه ده داغې. او بیا الله تعالی فرمایل چې ان الله مع الصابرین، چې الله تعالی د صبر کولو والو سره دی. لکه چې تاسو له څوک تسلي درکړي او درته ووایي چې تو فکر مه کوه، زه ستا سره یم، اوس پتن لګي چې هغه د مشکلاتو په وخت کې وي او که نه. دا خو د انسانانو خبرې وي، د هغو د خبرې پوره پته هم نه لګي چې چې هغه هسې په خوله وایي او که د زړه نه یې وایي هېڅ پته نه لګي، لیکن چې کله الله تعالی وفرمایي که نه چې ان الله مع الصابرین، نو واقع هغه وي د صبر والو سره، او چې کله تاسو صبر کوئ نو سوچ کوئ چې الله تعالی دی زما سره، او دا شی به تاسو قوي کړي، طاقتور به مو کړي. او د دعوت کار کول دي د خپل قول سره، د خپل عمل سره، او پوره دنیا ته دا کار رسول دي. او په دې دوران کې کله د خپل ځان قربانول هم راځي، نو د هغې دپاره ویلی شو ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات، او مه تاسو وایئ لمن يقتل چې څوک قتل شي، دا خو لا شروع والو ورځې وې، سو داسې مرحله لا نه وه راغلي. مسلمانان تیاریږي، داسې به هم سټیج راځي چې انسان پکې مړ کېدی هم شي، او شهید ته شهید په دې وجه باندې ویلی شي چې هغه خپل ځان قربان کړي، او هغه گواهی ورکوي، شهادت ورکوي د دې خبرې چې ما سو ویلی دي نو هغه حق دي، یعنی زما په هغه کلمه باندې داسې یقین دی چې د هغې دپاره ما خپل ځان هم قربان کړو. شهادت حق، هغه د خپلې وینې قرباني ورکړي چې الله یو دی، چې ما سو وعده د الله تعالی سره کړې وه نو هغه ما ثابته کړه، که د هغې په بدله کې زما وجود هم لاړ شي نو لاړ دې شي. نو هغه خلک چې څوک فی سبیل الله قتل شي، که د چا په خیټه کې سو بیماری راشي او د هغې نه بنده مړ شي، نو هغو ته هم شهید ویلی شي. چې څوک ډوب شي په اوبو کې او مړ شي، نو هغه ته هم شهید ویلی شي. او دلته خاص ته چا خبره شوې ده چې څوک د الله په لاره کې شهید شي، او د هر یو شهید دپاره بنده نشي ویلی چې دا د الله د لارې شهادت دی، ځکه چې د الله د لارې شهید صرف او صرف هغه کس دی چې څوک د الله د دین دپاره جګړه کوي او مرګ ورله راشي، نو هغه دی د الله د لارې شهید، کومې ته چې فی سبیل الله قتل ویلی شي. لکه یو حدیث دی چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په خدمت کې یو بیدو حاضر شو، هغه وی چې یا الله، یو کس د مال غنیمت لپاره جنګیږي، دا داسې ده لکه بنده چې وایي چې ما ته تنخواه میلاویږي او زما تنخواه به زیاتیږي هم، نو هغه جنګیږي. یا څوک صرف د خپل نوم لپاره جنګ کوي چې زما نوم ژوندی پاتې شي، ما ته تمغه میلاو شي، لکه زموږ په ملک کې چې د نشانه هیدر تمغه ده. یو کس د اظهار شجاعت یعنی بهادرۍ ظاهرولو دپاره جنګیږي چې خلکو ته زما د بهادرۍ پته ولګي چې زه دومره بهادر یم، او خلک دا و قصې شروع کړي، نو بیا د الله تعالی دپاره جنګ کول واله کس څوک دی؟ نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم او فرمایل چې په دې ټولو کې یو کس هم نه دی چې کوم کس د الله د دین د سربلندۍ دپاره د هغې د اوچتولو دپاره جنګیږي، نو هم هغه کس دی د الله په لاره کې جهاد کولو واله. دا روایت په مسلم کې دی، د الله د دین د اوچتولو دپاره، ځکه چې نن سبا خو خلک هر کس ته شهید وایي، فلانی هم شهید دی او فلانی هم شهید دی، د هر یو نه د خپل مرضی شهید جوړ کړی وي، نو هر کس شهید نه دی. شهید صرف هغه دی چې د الله په لاره کې قتل شي، چې کله هغه د الله کلمه اوچتوي او د هغې دپاره جنګیږي. یو سړي ته پوس وکړو چې یا رسول الله، یو کس د دنیا د حاصلولو دپاره جنګ کوي نو هغه څنګه دی؟ نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې د هغو دپاره بالکل اجر نشته. په نورو ملکونو باندې قبضه لګول، د تیلو دپاره جنګ کول، یا بلکو هر قسم مقصد وي د بنده، نو په هغې باندې به هغو ته اجر نه میلاویږي. نو الله تعالی وفرمایل او دومره غټ اجر یې هغو له ورکړو، ځکه چې انسان د مرګ یریږي که نه، چې څوک د الله په لاره کې قتل شي، نو وفرمایلی شو چې هغوی ته مړو مه وایئ، بل احیاءن، بلکې هغوی ژوندي دي، ولکن لا تشعرون، لیکن تاسو شعور نه لرئ، تاسو په دې نشئ پوهېدی چې هغوی څنګه ژوندي دي، دوی څنګه ژوندي دي. نو د دوی په باره کې هم په حدیث کې راځي، هسې کو تاسو ګورئ نو څومره خلک مري، لیکن د مسلمان ایمان دی چې مرګ د خاتمې نوم نه دی، دا خو د یو ژوند نه بل ژوند ته منتقل کېدل دي. هغه ژوند چې په هغې کې جسم او روح جدا جدا وي، او دا ژوند هغه دی چې په دې کې جسم او روح دواړه په یړ وي، دا فرق دی. بس دې ته د دنیا ژوند وایي، او هغې ته د برزخ ژوند ویلی شي. داسې نه ده چې انسان ختم شو او اوس هیڅ هم نشته، نه، احساسات شته بنده محسوسوي پته لګي چې ما ته مزه میلاویږي په ښه حالت کې یم او که سزا راته میلاویږي جسم او روح دواړو ته پته لګي نو وفرمایلی شو چې هغوی ته مړو مه وایئ چې بس هغوی مړو شو په قبر کې خښ دي خدا مه وایئ چې هغوی مړو دي ځکه خو هغوی ته مونږ شهیدان وایو هغوی ژوندي دي نو هغوی کوم ځای ژوندي دي هغوی خو په قبر کې دي نو چې کله د هغوی په باره کې دا ویلی شو چې دوی ژوندي دي نو دا خو یو د عزت لپاره هم هغوی ته ویلي کیږي چې هغوی ژوندي دي. نمبر ټو، هسې خو ټول روحونه ژوندي دي د الله سره، څوک په علیین کې دي او څوک په سجین کې دي، او دواړه نمونه په قرآن پاک کې راغلي دي. بد روحونه په سجین کې دي او ښه روحونه په علیین کې دي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی چې انسان کله د دنیا نه لاړ شي نو د هغو قبر د جنت باغ هم کیدی شي او د دوزخ کنده هم کیدی شي، په دې دواړو کې به یو وي. نه دې مطلب دی چې د هغوی سره شعور شته که نه، نو ژوند هغه هم دی لیکن هغه مختلف دی د دې ځای نه. هغه د برزخ ژوند دی، هغه تاسو د دنیا د ژوند په شان نه شئ تصور کولی. یعنی د ژوندي مطلب دا نه دی چې هغه په قبر کې خوراک خوري او بوس کې د خلکو سره میلاویږي. داسې دي لکه څنګه چې موږ په ځمکه باندې بره اوسو نو هغوی د ځمکې لاندې اوسي، نو داسې خبره نه ده. برزخ جدا شی دی او الله تعالی چې هغوی له کوم عزت ورکوي کوم اکرام ورکوي نو هغه د دې حدیث نه پته لګي چې په مسلم کې دی چې د شهیدانو روحونه د شین رنگ مرغو په قلب کې وي، یعنی په جنت کې شنه مرغۍ دي د هغوی په زړونو کې دي د هغوی روحونه، او په جنت کې چې کوم ځای غواړي نو هغوی الوزي را الوزي. لکه اوس زموږ روحونه په څو کې دي؟ د خاورې په جسم کې دي، او په دې کې زموږ روح دی. او د شهیدانو روحونه به کوم ځای وي؟ د شنو مرغو په جسم کې. هغوی هر ځای الوزي را الوزي، سیلونه کوي، په قندیلونو باندې لاړې شي او کینی، او دا قندیلونه د عرش د لاندې اویزان دي. او د هغوی رب هغوی یو ځل ولیدل او تپوس یې ترینه وکړو چې تاسو اوس څه غواړئ؟ نو هغوی ورته په جواب کې وویل چې ای الله، تا خو موږ له هر څه راکړي دي چې هغه مو هیچ چاله نه دي ورکړي، نو بیا موږ ته د څه سي ضرورت دی؟ یعنی هغوی دومره خوشحاله وي هلته، دومره مزې کوي. نو الله تعالی د هغوی نه بیا تپوس وکړو، اوس هغوی ته پته ولګېده چې موږ ته الله تعالی ته څونه څه جواب ورکول دي. نو هغوی وی چې ای الله، موږ غواړو چې موږ دوباره دنیا ته لاړ شو او بیا جنگ وکړو او بیا ستا طرف ته راشو او ډبل درجه راته میلاو شي. نو الله تعالی وفرمایل چې داسې نشي کېدی، ځکه چې دا ما لیکلی دي چې څوک د مرګ نه پس دوباره دنیا ته نشي تلی. لیکن الله تعالی د هغوی خبرې موږ ته راورسولی چې ګورئ د هغوی څنګه شوق دی. هغوی له چې د هغوی رب څه ورکړي دي نو هغوی په هغې باندې ډېر خوشحاله دي، یعنی د هغوی یو بل ژوند دی هلته. ځکه خو ویلی شو احیا، هغوی ژوندي دي. او د ځینې خلکو به داسې ژوند وي چې الله تعالی دې معاف کړي، هغوی به وایي چې یا الله، چې چرته هم قیامت را نغلی، دومره به هغوی په تکلیف کې وي هلته. د قبر د عذاب متعلق چې کومې خبرې راځي نو الله تعالی دې ټول د هغې نه وساتي. یعنی بنده بیا سوچ کوي چې که د مرګ نه پس مې چین بیا نه موندو نو چرته به ځم؟ یعنی د مرګ نه پس هم هغوی په داسې عذابونو کې دي، نو هغه عذابونه خو به د مرګ نه هم بدتر وي. په کومو عذابونو کې چې به هغوی وي، او د چا ژوند به دومره ښکلی وي، نو ولې د هغوی به بیا د دنیا راتلو ته زړه کیږي؟ هغوی به بیا راتلل نه غواړي، صرف په یو حال کې هغوی راتلل غواړي چې موږ لاړ شو او خپل ځان ستا په لاره کې دوباره قربان کړو او بیا په داسې ښکلي حالت کې راشو. فریحین بما آتاکم الله من فضله، الله تعالی چې هغوی له څه د خپل فضل سره ورکړي وي نو هغوی به په هغې باندې ډېر خوشحاله وي هلته. ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم، دا په سوره آل عمران کې دي. او هغوی دومره خوشحاله دي په دې چې د دې نه پس د هغوی سره میلاویدو واله دي چې زموږ نه پس به خلک راځي او هغوی به زموږ سره میلاویږي، نو په دې خبره هغوی خوشحاله دي. نو ګورئ د هغوی هلته څومره ښکلې میلمستیا کیږي، ځکه الله تعالی وفرمایل چې دوی خو ژوندي دي، دوی تمړو موایي، یعنی دومره هغوی له الله تعالی عزت ورکړو.